شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو بود به پایان رسید. تا برنامه دیگه که باز هم روز سه شنبه آینده در می ساعت خواهد بود از 3 تا 4 در خدمتتان می باشیم. خوش باشین، ایام به کامتان.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو راي دغه پروګرام دی. قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي او چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوری اسنوری وای.
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونم. په شمال کې 209 شاهین قلور د چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پرې وکتار د وسلوالو طالبانو په کمین کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل ایران با پر دې هوا د امریکا پر نوې لګول شو بنزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه به راتلونکي میاشت لوی پوځي تطبیقات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پرې وکتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو یو یرغمل کېدو ادعاوې د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو کړې وي او ویلي وو چې دا پېښه پرون هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتیري د فاریاب له غورماچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لاره وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادی رادیو ته دغه اداو پر دولو سره دغه پیک پاړه وویل
مجموعا دیروز درمو مرحله اول 73 نفر توریستان
پرون په هغه لمړی مرحله کې ټول ټاله ترهګرو طالبانو درې ایاتنه وژل شول او یو دیش نور ټپیان شول. په خوشنۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو څلور غړي هم شهیدان او نه نور ټپیان شوي دي. زموږ کتار لسمتیر شو په قصار ولسوالۍ کې د هرې ملي اردو هډې ته ورسید. د فاریاب د ولایت شورا یو غړي نادر سیدی دغه راز ویلی چې غورماچ ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې محاصره وه اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په راتنه دی ویلې. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پول چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډیر تګ راتګ او په بمونو او الوزوالی دی. په اورزګان کې 215 متل قلو اردو د څلورمې لواء ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پول د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی او دغه پول 15 کاله مخکې استرالیي ځواکونو په سیمه کې جوړ کړی وو. په کابل کې وسلوالو لخوا د افغانستان د هوایي ځواکونو د دوو افسرانو له وژل کېدو وروسته د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت استانګزي وویل
په ټوله کې هڅې روانې دي او ټول امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي کار وکړي.
د دوه افسران چې ویل کېږي پیلوټانو پرون د کابل په خواجه بغرا سیمه کې د وسلوالو په ډزو وژل شو. لدې مخکې هم کابل د ډول پیښو شاهد و چې د کابل امنیتي چارواکو یې د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د تنظیم خبره کړې وه، خو د امنیتي کارپوهانو په وینا تر اوسه نه دغه پلان عملي شوی او نه هم په ښار کې د هدفي وژنو پیښې کمې شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شویو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موش ضد
موږ نه پرېږدو چې یوه ایراني ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې دسیسه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ د داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې پارلمان غونډې ته وربلل شوی چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکارۍ د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې یو د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته ازاریږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالف مخالفت کوي و بریاوی د امریکا متحده ایالات وای د ایران لاټوی پروګرام سره په تړاو پر دې هوار لګول شوی بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقدامات سره د توجیه وړ دی او تهران نشي کولی هغه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چلنج کړي. دا څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاکار جنیفر نیوستت نن د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته وکړې او د ایران هغه ادعا چې وایي پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیزونه غیر قانوني دي او هغه باید لغو شي رد کړه. تهران په دې اړه خپل شکایت دغې محکمې ته وړاندې کړی او استدلال کوي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د 1955 کال له موافقې سرغړونه کړې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1971 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې شویګو ویلي په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او لزرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي. دغه پراخ پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي ترسره شي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او د هېواد ټول هوایي جزتمونه به پکې برخه واخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کېږي چې د موسکو او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې تر وخت راهیسې په 2014 کال د کریمیا د الحاق د اوکراین په ختیځ او د سوریې په جګړو کې د هېواد مداخلې او هم د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د دعوه پر سر ترنګلې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروي د موسکو د ناستې ځنډیدلو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې د جګړې نورې خواوې هم ګډون وکړي.
موسکو کې کومه ناسته وه چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي او زه خوشبین یم ورته.
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغانستان کې نوري تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه وي، ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی هغه القاعده ده هغه مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه.
د غزنی یو شمیر خیاطان وای د هغو کسانو کالی ورسره پاتې دي چې دوی ګمان کوي خاید جنگ پر مهال به وجل شوی وي.
جوړې مخته پاتې شوی چې خلک نه دی وړیا او یا دره کې نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوی کم داسې تللې دي. موږ سوي واده کړی و چې سبا راځون او رونغل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د خزل لپاره نیمه نړۍ پروګرام او هم دراسته د ګوریا چار تنظیم خبرونه مه هیروي. بیا هم سلام خراغلی دغه پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټول خواوو لپاره د ګډون چانس برابر شي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړیدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډیدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم درامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت او د افغانستان د سولیداری شورا استازیتوب کوي او د ملت استازیتوب
تیره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې تر رسیدلې چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په 4مه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي تیره ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواوو تر سلا مشورو وروسته روښانه شي. د امریکا متحدو ایالتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پوهېدل چې امریکا د امریکا عدم اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه مؤثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پوهېږي چې زه به اشتراک نه کوم، امریکا به اشتراک به نه کړي، بیا دنیا تبصره کوي چې تاسو منفی بافی هستئ. یعنی د دې لپاره بهتر دا ده چې افغانستان هم اشتراک کړي، حد یقلش چې امریکا اشتراک به نه کړي، قناعت خو وکړي، یعنی مخالفت خو به نه کړي،
د خاغلی سیدی په خبر. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امریکل چې د مشرانو جرګې رئیس لدی خوشبینه و چې د ماسکاو غونډه چې د سپتمبر په 4مه د ماسکاو لخوا جوړېدله هغه وځنډېدله. د دې غونډې هدف لکه څنګه چې روسي چارواکو ویلي و د افغانستان سوله او ثبات او طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. امریکا، افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو قدرتونو ته خو افغان حکومت او امریکا پکې ګډون ونه کړ او بالاخره د دوی په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. دا چې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست دې غونډې د ځنډېدو په اړه څه وایي او په ټوله کې د غونډې په اړه باندې چې پکې افغان حکومت به هم برخه واخلي څه نظر لري؟ ښه ده چې د سره د ازادي راډیو دغه مرکې ته غوږ شو.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غوډېره وخی یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسله والو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوخه او د افغانستان د حکومت په خوخه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره بخي.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دی ویلي؟ د دغه ناسته ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدواره یاستئ ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
زازای صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه راپدې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشران البته سیاسون او استخباراتي هغه مشران چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي چې په سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي او د اوسني تاوتریخوالی چې په ټوله سیمه کې ده، نه یوازې افغانستان کې بلکې شاوخوا هیوادونو کې، دا بیا اخواته عربي هیوادونه کې. نو دا به دا که دوی خپل منځ کې سره کینه نی او اجماع ونه کی فکر نه کوم صلح او ثبات پیدا شي.
ولسی جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست خبرې مو اوریدې. د مسکو د غونډې او همدارس په افغانستان کې د ټولو غونډو په اړه باندې چې د سولې په اړه به وي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د ازادي راډیو دغه مازیګرنی پروګرام ته ستاسو خره خلاص وایم. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسله والو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه مساعده کړې. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسله وال طالبان له حکومت سره سوله وکړي نو نورې تروریستي ډلې به په ډېرې اسانۍ له منځه لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې راپور ورکړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بریالي کېدل په افغانستان کې د بشپړې سولې د ټینګښت معنا لري. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ نورې تروریستي ډلې هم افغانستان له ګواښ سره مخ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت له واشنگتن خبریدونکو ورځپاڼې ایکس ماینر راپور ته په اشاره سره وایي چې په دې هیواد کې نورې تروریستي ډلې د وسلوالو طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي په هغه صورت کې چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي نورې تروریستي ډلې به ډېر ژر له منځه یوړل شي. ښاغلی جاوید په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم قوتونه کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي تبعید چې یو شمېر تهدیدونه وی ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی هغه القاعده ده هغه که مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه د افغان امنیتي ځواکونو عملیات او د هغوی مبارزه به د هغه تروریستي ګروپونو په وړاندې ادامه ولري.
د واشنگتن ایکس ماینر ورځپاڼې په خپل تازه خپور کړي راپور کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په صورت کې هم په افغانستان کې بشپړ امنیت نشي ټینګېدای. د ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د داعش القاعده حقاني شبکې او د ازبکستان د نهضت اسلامي په ګډون یو ویشت نورې تروریستي وسلوالې ډلې فعالیت لري او کولای شي په دې هیواد کې جدي ګواښونه رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو هم له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې له شلو ډېری تروریستي ډلې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس بیا وایي چې د طالبانو سربېره نورې تروریستي ډلې هم د افغانستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د ښاغلي سیاس په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو سربېره یو شمېر نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
که چیز طالبان سره سوله کیږي اغلب ګمان چې د دغه وسنۍ مخالف او مسلو ډلو هغه قوت به کمزوری کیږي او بالاخره د هغوی د ضعیفوالي باعث کیدای شي. مهمه منطقی او نړیواله اجماع ده په دې اړه باندې.
خو د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیا ازادي راډیو ته وویل چې له افغان حکومت سره د مذاکرې اصلي لوری طالبان دي او نورې ډلې د سولې په خبرو کې نه دي شاملې. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي خو د مخامخ خبرو په اړه د سولې علي شورا او د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې تیزې شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل یو سلو یو اسمایي زون پولیس د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کابل امنیه قمندانۍ داسې وخت دغه ډاډ ورکوي چې تېر ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت لدی د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې وژل شول. له دې سورځې وړاندې د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی وو. نور حال د ناجی صافی په دغه رپورټ کې
په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو له ډېرېدو سره امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو وژنو عاملین به ونیسي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د یو سلو یو اسمایي زون پولیس به د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
کوم ترورونه چې ترسره شوي دي په کابل ښار کې په ټولو کې په دې برخه کې هڅې روانې دي کار کېږي تر څو پرې که کومه ډله شتون ولري چې دغسې افرادو ترورې هدف و موخه وي
هغه ونیول شي، هغه څه چې د پولیسو مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. بعضې موارد په دو کې ده چې شخصي دښمنۍ وي او امکان لري بعضې تروریستي هم اوسي. په ټوله کې احتیاط روان دي او ټولو امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په هغه برخه جدي
تیره ورځ د کابل ښار د خواجه بغره په سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې ووژل شول. له دې څو ورځې مخکې بیا د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردګ هم د نامعلومو کسانو لخوا د کابل ښار په کارتي پروان سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. دغه شان په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته کاندید جلال الدین صالحي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ووژل شو. د یادونې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او هرات کې هم دا ډول هدفي او ناڅرګنده وژنې زیاتې شوې دي. د کابل امنی قومندانۍ مخکې تر دې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وو چې د دغه پلان له مخې به د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په یو شمېر حوزو کې د چټک غبرګون قطعي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت سنګزی بیا وایي چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي او تر یو بریده عملي شوی هم دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دا شان پیښې رامنځته شوي، خو امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن بیا وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د قضیو تعقیب ته اړتیا ده.
مهمه مسله دا ده چې قضیه باید تعقیب او د قضیو عاملین ونیول شي او مجازات شي تر څو دا ډول زنجیري پیښو عوامل پیدا او د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه سیړي تر څو د هدفي وژنو او جنایي جرمونو مخنیوی وشي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په هیواد کې د مافیات سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکوالو شتون او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو خپل سري فعالیتونه د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې ډېرې او لازمه رسیدګي ورته ونه شي. دوی وایي که هر عامل د قانون له مخې مجازات شي او د هرې پیښې د لنی نتیجه بیرته له خلکو سره شریک شي، ممکن د دا ډول بیخو کچه راټیټه شي.
ازادي رادیو ته غوښتست د کونړ په شیګال ولسوالۍ کې نن د سړګاړي د ماین یو چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د دې پیښې ټول وژل شوي او ټپیان ملکی خلک دي. په دې اړه روحلان وري یو رپورټ له کونړه رالیږلی دی.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د شیګل ولسوالۍ اړوند د غنی کس کې په یو ډاټسن موټر چې ټول پکې ولسی وګړي سپاره وو د سرک غاړې مین چاودېدلې چې پکې نولسو کسانو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
نن د کونړ والی په شیګل ولسوالۍ کې غنی کس سیمه کې د ملکی وګړو په موټر باندې یو ځای پیدا شوی. ماین چاودنه دی چې دغه ماین چاودنې له امله نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. درې کسه زموږ ملکي هیوادوال په دغه کې شهیدان شوي او شپاړس کسه ټپیان دي. ټپیان د درملنې په موخه راسد آباد ولایتي روغتون ته را انتقال شوي دي.
مصمم وای تر اوسه نه د معلومه چې ماین چاو د څه د پاره ایښی وو. د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دوه جسدونه او څوارلس ټپیان راوړل شوي دي چې پنځه تنه پکې ماشومان، دوه مېرمنې او نور سړي شامل دي. یوازې یوه مېرمنې د نورې درملنې لپاره ننګرهار ته لېږلې او د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. لومړنی راپورونه چې له سیمې ازادي راډیو ته رارسېدلي وو په هغه کې د مړو او ټپیانو شمیر نه کسان ښودل شوي وو. تر اوسه وسلوالو ډلو په شیګل کې د ماین چاودنې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي او په دفاعي چارو کې پر امریکا متحده ایالاتونو تکیه ختمه کړي. ماکرون دغه راز له روسیې سره د ستراتیژیک شراکت د پراخوالي غوښتنه هم کړې ده. ولسمشر ماکرون د څرګندونې پرون د خپل هیواد سفیرانو او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو ته وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې څرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی له امریکا سره د ګډو پالیسیو د پراخوالي په اړه له خپل پخواني دریځ اوخته او پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتبار نه وړ شریک په توګه انتقادونه کوي. د فرانسې ولسمشر چې پرون د خپل هیواد ډیپلوماټانو او د نړیوالو اړیکو کارپوهانو ته وینا کوله، د نړیوال اقلیم د بدلون له تړون او د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر وتلو ته په اشاره وویل، ټرمپ له داسې ګډ دریځ او مشترک تعهد وتلی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ شوی و. ایمانوئل ماکرون ویل راتلونکې میاشت به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د ښه والي لپاره نوي پیشنهادونه وکړي. ولسمشر ماکرون د 250 ډیپلوماټانو، پارلمان د غړو او د نړیوالو چارو د کارپوهانو غونډې ته په وینا کې ویل، اروپایي ټولنه نور نشي کولای چې د خپل امنیت لپاره پر امریکا تکیه وکړي.
لوروپ نو پو پلو رمتر سا سیکوریټی او سولز ایتازونی سیت ا نو اوجوردی د پرندر نو ریسپونسابیلټی.
دوی اروپا نور نشي کولای د خپل امنیت په اړه یوازې پر متحده ایالاتو تکیه وکړي. زمونږ وظیفه ده چې نن ورځ مسؤلیت ومنو، د اروپا امنیت او د غراز د اروپا حاکمیت یقیني کړو. ایمانوئل ماکرون له ناتو سره د اړیکو د پرې کولو غوښتنه ونه کړه، خو له روسیې سره یې سره لدی چې د اوکراین، سوریې او ځینو نورو هیوادونو په اړه اروپا له مسکو سره اختلاف لري، د یو ستراتیژیک شراکت غوښتنه وکړه. نوموړي ویل روسیه باید له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیک شراکت نه مخکې د اوکراین له بلتون پالو خپل ملاتړ ختم کړي. د فرانسې د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په رومانیا کې ویل، دا زوراونکې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا د روسیې په شان خپله دښمنه وګڼي او په وار وار په ناټو تړون انتقادونه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږیست. د غزنی خیاطان وای د جګړې له امله په سلګونو جوړې داسې کالي او نور شیان ورته پاتې چې مالکان یې وژل شوي، ټپیان دي او یا هم له سیمې کډوال شوي دي. د غزنی له دغو خیاطانو سره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خبرې کړې دي او د هغوی د خبرو په اساس دغه رپورټ جوړ کړی.
په غزنی کې ډیری خیاطان وای په سلګونو جوړې ګنډلې کالي او واسکټونه ورته پاتې دي چې څښتنان یې یا خو وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل، په دغه وژل شوو او ټپیانو کې وسلوال طالبان، امنیتي سرتیري او لسی خلک شتون لري چې نه یې ټلیفونونه کار کوي او نه هم اړیکه ورسره نیول کېږي.
جوړې پاتې دي، بس داسې کسان شته متاسفانه چې هغه وژل شوي دي. همړې دي جوړې دلته ما سره شته دي، تقریبا ما سره 50 جوړې 50 جوړې خلکو پاتې دي او خپل شته دي. داسې چې ما جوړ شو جوړولای او دا بیچاره د یت په دغه شپو کې مرشد جنگو په شپو کې او خپل ایمخ کلیوالو د کامران په نامه د شهید شول او جوړان مصرف پاتې ده.
مو سره ستاره غش کالیستا د رتلور 15 د مو ویش نخته خلکو په د پوسټو کې او هغه شیدان سویلی کاری د لپات.
بعض خلک لا تروس نه درغله، ما خپل د دکان سره جوړه وای سبل تقریبا 100 درو جوړ کالی د مو اختر مخته سخی سو دی لپاره هغه ټول پات سویلی تروس پوري زیا ضرورت نه لري. یا خدای نه خواسته یو مشکل به ورته پیش.
تقریبا 15 دښنه تلوک ته جوړو پر د مو سا ګاندل او نه ګاندل جوړي پات شوي. نو چې په دوه کې مو ته مشخص دي چې د مو مشتریان دی اردوی ملی دي 2 نفره دی جوړید مو سپورتی دی یا تلیفونات چې زنګ وایم دغه زنګ باندې شماره هم کارونه کو. نور بعضی داسې نور مشتریان جوړی میدی مو تفاتنه لګي خو جوړې پات دی مو سره
جوړې مختپات شوي چې خلک نه دی وړیا او یا درک نه دی معلوم چې دی لګیدلې زخمیان شوي کم داسې تللی دی. موږ سې واده کړی او چې سبا راځو نو رونغل دغه په خاطر تر سپورت بده کون کې پات دی.
مردمو خیلی واسکټ دادن، کلا دادن، هیڅ کدامش تو نامدن پشتش کې ببره. حتما کدام مشکل سرشان اومده، بازی خانه‌اش خراب شده، بازی خودشان کده یا شهید شدن بیچاره.
دغه خیاطان وای د وژل سو او ټپیانو تر څنګ په دغه مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په اختر کې کډوال سوي دي خو ځینې لا هم نه دی راغلي او کالی ګنډلی پراته دي.
تقریبا دغه اتیا پنځه اتیا جوړه کالي پاتې دي. چا کورونه بمبار شوي، څوک ندی پسې راغلي. دغسې یو نفر و تقریبا کور یې ټول بمبار شوی، خو دوی کور والا ټول ایستلي وو. کالي مې ورته جوړ کړه، کالي یې سوځلي وو. ما ته راغی دا کالي را خلاص کړه، بېخي مې یو جوړ کالي نه سی. دغه یو جوړ کالي مې په تن کې دسې کور چې را وتلي، کور کې طالبان ولو. دوی وتلي وو، کور یې ټول بمبار شوی، تقریبا ټول کور یې بمبار چې تللی.
دوی وایي د دې تر څنګ په غزنی کې وروستۍ خونړۍ جګړې ډیری کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې دي، چې د اختر د نه لمانځلو له امله یې د کورنیو د سړو ښځو او ماشومانو ګنډلې کالي د خیاطانو په دوکانونو کې ځړېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته د مشروط وړاندې شوې درې میاشتنی اوربند ملاتړ وکړ او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شوو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي. روحاني دا خبرې نن د پارلمان غړو ته چې دی اور بلل شوی وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران له اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره سر خوري او تهران نشي کولی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي.
خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې واصل وسالي وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل شل ورځو سیالیو دوه لوبډلې تر دې مهاله هندي پنګوال وخیستې دي. د دغه لیګ د لوګو او لوبډلو د معرفي کولو په مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله تک مشل ویل چې د پاتې درو نور لوبډلو د پیر په برخه کې هم خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې چې پیرونکي به ژر معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو کې 15 لوبډلې کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ شامل دي چې د پکتیا لوبډله د ویراکس موبایل هندي کمپنۍ او د بلخ لوبډله لیجنډري مین په نوم ټرینمنت هندي کمپنۍ پیرلې دي. دا چې دغو دوو هندي کمپنیو د پکتیا او بلخ لوبډلې په څومره پیسو او کوم شرایطو پیرلې دي، د راتروسه د افغانستان کرکټ بورډ څخه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 تر 20 پورې په متحده عرب اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي بنسټونو مسؤلینو او افغان لوبغاړو د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ونمانځله. په دې اړه په کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د افغانستان د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مرستیال میرویس بهاوی د وینا پر مهال وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ورزشي بنسټونو او لوبغاړو رول برخلیک ټاکونکی دی. ښاغلی بهاوی وویل تروریزم د دې تر څنګ چې د بېګناه انسانانو ژوند اخلي، د ټولنې د پرمختګ مخه هم نیسي. یو شمېر افغان لوبغاړو هم دغو مراسمو ته په وینا کې وویل چې تروریزم د افغان لوبغاړو د پرمختګ او لاسته راوړنو مخه هم ډپ کړې ده. او په جاکارتا کې د روانو آسیایي المپیکي سیالیو په لړ کې چین د 193 مډالونو سره تر نورو هیوادونو مخکې ده. په دغو سیالیو کې چین د 88 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 30